آل عمران سوره لا یو سلو شپک سلویختم څخه تر یو سلو اته سلویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ نیکی پرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې شپږمه د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. خواګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدل شي، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ترکیې د استانبول نندرتون او په دنیا کې د ایران د علمي شرکتونو غوره مقام نومیږي. بیا به د تاریخ باندې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې بینکابه امریکا 19 پروګرام لرو، او بیا به فلسطین د اسلامي نړۍ د لومړی مسالې تر عنوانندې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږ اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. د غزې په چارو کې د امریکا لاسوهنه په ماتې محکومه ده. اسلامي ایران تل د فلسطین ملاتړی دی، او د پاکستان ستره محکمه راتلونکې جمعې ورځ د افغانستان د کډوالو د ایستلو په حق لا فیصله کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. نن د دوشنبې ورځ د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 8مه او د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 14مه نیټه ده، چې د یوه روایت پر اساس د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د گرانی دور او د دنیا د شیعه مسلمانانو د لومړی امام امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام د میرمن حضرت بیبی فاطمه الزهرا سلام الله علیها د شهادت لکلیز سره سمون خوری. حضرت فاطمه الزهرا د بعثت د 5م کال د جمادی الثانی د میاشتې په 6مه نیټه په مکه مکرمه کې وزېږېدله. هغه له ماشومتوبه د خپل ګران پلار حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم تر لارښوونو لاندې له لوړو الهي معرفو سره آشنا شو، او هغه د خدای پاک د درگاه په خاصو کسانو کې شامل و چې د الهي علومو سره سرچینې ډیره ګټه پورته کړه. حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیه له 300 کلونو ژوند وروسته د هغه وخت د واکمنانو د ډیرو ظلمونو او د خپل ګران پلان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت غم په وجه د یو روایت پر اساس د 10م هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 14مه او د بل روایت پر اساس د جمادی الثانی د میاشتې په 3مه نیټه شهید شو. د ایران د راډیو او د ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت بیبی فاطمه الزهرا د شهادت د کلیزې په مناسبت د دنیا ټولو مسلمانانو په تیره بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې تسلیت وایي. د غزې په چارو کې د امریکا لاسوهنه په ماتې محکومه ده. زمون خبریال راپور کړی د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل د غزې ترانګې خلک د حماس غورځنګ په وسیله د جایز د قانوني او د دغه سیمې له عمومي رایې څخه د راپورته شوي حکومت په توګه بیا د غزې د راتلونکي په هکله فیصله وکړي، او امریکا د غزې د خلکو لپاره د فیصلې د ترسره کولو او د لاسوهنې هیڅ ډول حق نه لري، او په دې زمینه کې د واشنگټن هر ډول اقدام په ماتې محکوم دی. ابراهیم رئیسی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو اړیکې دوستانه، تاریخي او د ښه ګاونډیتوب، دینی ارزښتونو او د دوو ملتونو د ګډو ګټو پر اساس وبللې، او په بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړخونو کې د تهران او د انکرې د اړیکو او د ملګرتیا او د سایې لوړول اهمیت لرونکي وبلل. د ایران ولسمشر رئیسی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې امریکا د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو قاتله ده، د غزې د راتلونکي په هکله د امریکا هر ډول لاسوهنه د فلسطینیانو پر ضد د واشنگټن د جنایتونو دوام وباله. اسلامي ایران تل د فلسطین ملاتړی و او د ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چپی وویل د ایران اسلامی جمهوریت په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې تل د فلسطین اولنی ملاتړی و او دیم او په دې حق له هر ډول مرستې کړې دي. هغه پرون د طوفان الاقصی د عملیاتو بریالیتوب د قدس شریف په زدولو کې خپل نهایي هدف ته د رسېدا په لړ کې د مقاومت ډلو لپاره نوی پیل وبله او جوت یې کړه. د ایران اسلامی جمهوریت په تیرو څلور څلوېښتو کلونو کې تل د فلسطین اولنی ملاتړی و او دی او په دې زمینه کې هر ډول مرستې کړې دي. کنانی ټینګار وکړ سهونیست رژیم له ماتې څخه د تښتېدا لپاره هر کار ترسره کړ او باید اجازه ورنکړو دغه رژیم د خپلې پوځي ماتې د جبرانولو لپاره په سیاسي حوزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. دهلو بیت علیه السلام د نړیوالې ټولنې مشر آیت الله محمد حسن اختری هم د سهونیست رژیم د رو په ماتولو کې د مقاومت ځلانده بریاو ته په اشارې سره په غنځېترنګ کې د سهونیست رژیم وروستي جنایتونه وغندل او د حماس غورځنګ د شرطونو منلې د سهونیست رژیم د ښکاره ماتې نښه وبلله. توپان الاقصی عملیاتو د فلسطین موضوع ژوندی کړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ناصر کنانی چپی د توپان الاقصی عملیات په سیمه او نړیوال نظام کې د ستراتیژیکو بدلونونو رامنځته کوونکي وبلل او زیاته کړه دغه عملیاتو د فلسطین موضوع د دنیا د لومړۍ درجې د موضوعګانو په سر کې وروستل او د فلسطین ملت وښودله چې یو ژوندی ملت دی. هغه پرون په نیواکي ټاټوبه کې د روانو حالاتو د غور په غونډې کې چې د ایران د خارجه وزارت په مشارکت سره د فلسطین د خلکو د اسلامي انقلاب د ملاتړ د کمیټې لخوا ترسره شوه د توپان الاقصی د عملیاتو په باره کې وویل. دغه عملیاتو وښودله چې د فلسطین موضوع هماغه راز د دنیا لومړنۍ موضوع ده او په دومره اندازه انرژی او ظرفیت لري چې د دنیا پام ځان ته اړولی شي او د سیمې په سویه او په خارج کې د قوه انډول له بدلون سره مخامخ کولی شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چپی بیا وویل فلسطین د اسلامي دنیا او د انسانیت موضوع ده. هغه په دې خبرې سره چې د توپان الاقصی عملیاتو د فلسطین موضوع بیا د دنیا د لومړۍ درجې د موضوعګانو په سر کې وروستله وویل د فلسطین ملت څرګنده کړه چې ژوندی ملت دی او د خپلو حقوقو او د حق په دفاع کې د قدرتونو د ملطفت او د نظر په تمه نه پاتې کېږي او سلطګرو قدرتونو څرګنده کړه چې انساني او اخلاقي موضوعګانو ته په توجه کې د انسانیت او د بشري حقوقو پلویتوب نه کوي بلکې د خپلو ناجایزو ګټو او د خپلو ظالمو او د غاصبو شرکاو یعنی د سهونیست رژیم پلویتوب کوي. د غزي وژلې ورنه مقاومت ډلې نورې هم پیاوړې کوي. المیادین ټلویزیون راپور کړی د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا مشر سید هاشم سپیودین وویل د غزي ترنګ کابو 15,000 شهیدان او زیاتې ورنه به د مقاومت وس نور پسې زیات کړي. هغه په تیرو 500 ورځو کې د سهونیست رژیم په مرکزونو باندې د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله حملو ته په اشاره سره وویل د لبنان په سرحد کې د مقاومت بریاوې ډېر اهمیت لري او همدا اوس د غازی ترنګ په کابو 15,000 شهیدانو او پراخو ورنیو سره د فلسطین په وړاندې د حزب الله مسؤلیت نور پسې زیات کړی دی. سپی الدین د لبنان د مقاومت ځوا حزب الله وس او وسلو ته اشاره وکړه. ویل تر هغه وخته چې د مقاومت وسلې کولی شي په اسرائیلو باندې په دقت سره حمله وکړي نو معنا یې دا ده چې دغه وسلې لبنان نه تیریو څخه خوندي ساتي. د حزب الله دغه چارواکي ټینګار وکړ کچیرې د فلسطین په غزې کې د امریکا پلان او پروژه بریالی کېدلی بېشکه د غزې ترنګ د اوسیدونکو په زوره کوچول حتمي و او خبر ادا ده چې د غزې ترنګ د نفوسو د بدلولو دغه پلان تر اوسه نه دی پای ته رسېدلی او د اسرائیلو او د امریکا په ذهن کې شته. هاشم سپیودین بیا ټینګار وکړ چې په غزې ترنګ کې د وژلو او د ورنیو صحنو او ډګرونو په لبنان کې د مقاومت د ځواکونو د وسلو اهمیت ثابت کړ. هغه زیاته کړه هغه صحنې چې نن یې وینو ثابتوي چې د سیمې د خلکو یوازینۍ لاره مقاومت کول دي. د لبنان د حزب الله د اجرایي شورا مشر شیخ سپیودین په دې خبرې باندې ټینګار سره چې اسرائیل د اوربند منلو ته مجبوره شو وویل که چیرې د مقاومت ډلو په اداري نه وای د بندیانو تبادله نه کیدله او دغه اوربند هم د حماس غورځنګ د شرایطو پر اساس ترسره شوی دی. غزه کې دور بندتم د دې داله پر خبرې روانې دي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم او د فلسطین د حماس غورځنګ ترمیان د څلور ورځې دوربند د موافقې د وخت په ختمېدا پسې کتر د دغه موافقې د منځګړي هیواد په توګه دوربند د موافقې د تمدیدو لپاره د خبرو اترو خبر ورکړ. د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو ملګرتیا او په چارو کې سلاکار وزیره میرمن لولال خاطر دوربند موافقې د دریمې ورځې په مناسبت وایي دوربند تمدیدولو لپاره هڅې او تماسونه ایو سیاسي بهیر ته د انتقالېدا کار روان دی. د فلسطین حماس غورځنګ هم بېګا وویل چې په غزې ترنګ کې دوربند تمدیدېدا لپاره به هڅه وکړي. صهیونیست نیوګر رژیم د تېرې اونۍ په آخر کې د فلسطین د مقاومت ډلو پر ضد عملیاتو کې ماتې خوړل ومنل او مقاومت ډلو ته تسلیم شو. له اسرائیلو بشپړه ملاتړ امریکا بې عزته کړی ده. زمون خبریال راپور کړی د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وویل د فلسطین د غزې جنگ په بېمخینې ډول د ولسمشر جو بایډن د حکومت خارجي سیاست له چیلنج سره مخامخ کړی دی. دغه ورځپاڼې زیاته کړه د غزې جنگ په بېمخینې ډول د امریکا د ولسمشر جو بایډن بهرنی سیاست له ننګونې سره مخ کړی او جو بایډن د خپلې ولسمشرۍ په دریو کلونو کې له هیڅ مسالې سره تر دې حده له چیلنج سره نه و مخامخ شوی. د سپینې ماڼۍ چارواکو له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د غزې د جنگ او د صهیونیست رژیم د جنایتونو په باره کې د ولسمشر جو بایډن د دریځونو پر سر د امریکا په حکومت کې د اختلاف د رامنځته کېده خبر ورکړ. دغه راپور زیاتوي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت ډیری سلاکاران او کارکوونکي د غزې د جنگ او د صهیونیست رژیم د جنایتونو په باره کې د جو بایډن له دریځونو او نظرونو سره مخالف دي او هغه نور نشي کولی په هغه اتحاد چې یو وخت یې په خپل حکومت کې په شتون فخر کوه تکیه وکړي. د هرات ولایت خلکو له غزې ترنګ سره پیوستون څرګند کړ. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په هرات ولایت کې ښځو پرون په یوه غونډه کې د فلسطین په غزې ترنګ کې له فلسطیني ماشومانو او میرمنو سره خپل پیوستون اعلان کړ. د غونډې ویناوالو په غزې ترنګ کې د صهیونیست رژیم لخوا د ښځو پر ضد تاوتریخوالی په کلکه وغند او له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو په حق له فیصله کوي. اوا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان رسنۍ ویل د هیواد ستره محکمه یعنی سپریم کورټ به روانونه له پاکستان څخه د افغانستان د مهاجرینو د ایستلو د لغوه کولو د غوښتنې په حق له فیصله وکړي. د پاکستان موقته حکومت له تیرو دریو نه راسې د افغانستان د غیر قانوني کډوالو استل پیل کړی دي او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر په تیرې جمعې ورځ ویلي وو تر اوسه د افغانستان کابو څلور لکه کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ورستانه شوي دي. ویل کېږي چې د پاکستان ستره محکمه به په راتلونکې جمعې ورځ په دې حق له خپله فیصله اعلان کړي. عربستان په یمن کې بیا 15 کسان مړه او ژوبل کړي دي. المسیری ټلویزیون راپور ورکړی رسنیو د یمن په سادا ولایت باندې د سعودي عربستان د پوځ په برید کې د 15 کسانو د وژل کېدام او د یو ژوبلیدا خبر ورکړ. د یمن په شمال کې د سادا ولایت په منبع سرحدي سیمه کې پلراکو باندې د سعودي عربستان د پوځ د توپونو په بریدونو کې د افریقا یو مهاجر وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي هم دي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین ولسمشر له کاره لرې کیږي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د مشر پخوانی سلاکار ډګلس میک ګرګور هیشواکړه د ناټو د غړو هیوادونو ځینو مشرانو د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلینسکي څخه غوښتي دي چې سولې ته د رسېدا لپاره له خپلې څوکۍ څخه څنګ ته شي. هغوی زه فکر کوم چې په خصوصي خبرو کې د اوکراین ولسمشر زلینسکي ته ویل شوي دي چې هر څه ختم شوي دي او باید د نفس په عزت سره له خپلې څوکۍ څخه څنګ ته شي. هغه دې ته په اشاره سره چې د اوکراین ولسمشر زلینسکي څنګ ته کېده ته ګروهنه نه لري یادونه وکړه. لویدیز هیوادونه نیت نه لري چې یو بل کس نیت لري یو بل کس د اوکراین د اوسني ولسمشر ځایناستی کړي چې وکولی شي له روسیې سره د سولې خبرې پیل کړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو عزت منور دن کو اوس به سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کوچ د ترکیه دی استانبول نندرتون او په دنیا کې د ایران د علمی شرکتونو غوره مقام نومیږي. د 2023 میلادي کال پلاست یوریشیا په نامه 23 نړیوال نندرتون په استانبول کې پرانستل شو. په دغه نندرتون کې چې د نوښت او سوکالۍ د صندوق په مرسته جوړ شوی دی، د ایران 14 شرکتونو خپل تولیدات او د صادراتو وړتیاوې د علمي شرکتونو په ځانګړي تالار کې لیدونکو ته وړاندې کړې. په دغه 4 نندرتون کې چې د نومبر په 15 نیټه یعنی 13 په شنبې ورځې پای ته ورسېده، د ایران په شمول د دنیا د مختلفو هیوادونو تولیدونکو په نړیوالو معیارونو سره خپل وروستي 65 پولیمر تولیدات نندارې ته وړاندې کړل. د دغه نندرتون په دې دوره کې د ایران په شمول د مختلفو هیوادونو د صنعتکارانو 65 پولیمر محصولات د نن ورځې د ټکنالوژۍ په بنیاد نړیوال بازار موندنې ته وړاندې شول. د ایران 65 شرکتونو لا د مخکې د ازبکستان د ساختماني او برېښنایي صنعت په 12 نړیوال نندرتون کې د فعال ګډون په شمول د سیمې د هیوادونو په نړیوالو نندرتونونو کې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو. په دې لړ کې ایراني شرکتونو په 2018 میلادي کال کې د اسلامي دنیا په چوکاټ کې په جوړ شویو نندرتونو کې په پراخه توګه ګډون کړی دی. په اصل کې د پوهې پر بنسټ ولاړ شرکتونه د ساینس او پانګې د تولید زیاتوالي، د پوهې پر بنسټ اقتصادي پراختیا او د اختراعاتو او د نوښتونو د پراختیا سره سم د ساینسي او اقتصادي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره او بالاخره د غوره او د زیاتې ګټې د ټکنالوژۍ په برخه کې د تحقیق او پراختیا د پایلو په تجربه کولو کې بڼه نیسي. جوته ده چې په نړیوالو نندرتونو کې د ایران د 65 شرکتونو پراخه ونډه د دغو شرکتونو د ځایي توانمنیو او سیالي ستوان نښه ده. علمي او تخنیکي ظرفیتونو په پراختیا کې د ایران د رول ستاینه وکړه. ویل د 65 علمونو په تولید کې د ایران ځلانده مقام د ساینس او ټکنالوژۍ په برخو کې د اسلامي نړۍ د ګټو په خوندي کولو کې مرسته کوي. ایران د اسلامي همکارۍ د سازمان د 500 غړیو هیوادونو په مینځ کې لسترو او غوره هیوادونو دی چې د اساسي پوهې او ساینس او د ټکنالوژۍ په ډګر کې خورا ښه فعالیت لري. د اسلامي ملګرتیا د سازمان دغه چارواکي همدارا څرګنده کړه، ایران د نانو ټکنالوژۍ په ډګر کې په نړۍ کې دریم هیواد دی او په یقین سره د ساینس او ټکنالوژۍ په پراختیا کې د دغه هیواد ونډه ډیر مهم رول لوبولی شي. د علمي صنعتونو د نوې ټکنالوژۍ په ډګر کې د ایران پرمختګ او پراختیا په داسې حالاتو کې ترسره لاسه شوي ده چې پر ایران د امریکا او د هغې د متحدینو ظالمانه بندیزونه د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو بېساري بندیزونه دي. دغه بندیزونه ښیي چې ایران په خپلو اصلي تاسیساتو او وړتیاو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د لوړې کچې د ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو توان لري. په ایران کې د سیمه ایز ټکنالوژۍ د ظرفیتونو وړتیاو له امله په نړیوالو نندرتونو کې د ایراني شرکتونو شتون او ګډون خورا پراخ او پیاوړی دی. په تیرې لسیزه کې د ایران 65 شرکتونه توانېدلي دي چې خپل تولیدات په اغیزناکه توګه د سیمې پرمختللو هیوادونو ته صادر کړي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
د تاریخ پانا ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، سم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې شپږمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول یا درېیمې خور له 14 او د 2023 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه څلور دېرش کاله پخوا د 11 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 14 نیټه د یو روایت له مخې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم قدرمن لور او د امام علی ابن ابی طالب علیه السلام ګران مېرمن حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها له یو لنډ خلستر او اخلاقی او مانوي درسونو ډک عمر وروسته په شهادت ورسېده. دغه قدرمن مېرمن د اسلام د لومړني پړاو په بیلابیلو او لوړو ژورو ډکو حالاتو کې د خدای له ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او امام علی علیه السلام سره یو ځای وه، او د حضرت امام حسن او حضرت امام حسین علیهم السلام په شان صالح زامن وروزل، چې د خدای د ګران رسول د قول په اساس د جنت د ځوانانو سردار دي. د حضرت بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شخصیت په باره کې متفکرانو زیات خبرې او ویناوې کړې، او هغه یې د یوې مسلمانې ښځې لپاره یوه کامله او بشپړه بیلګه بللې ده. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایمان، پاکی، صداقت، پوهه او علم دا بیبی د ښځو لپاره یوه بیلګه وګرځوله. په همدې وجه د اسلام قدرمن پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت فاطمه د نړۍ د ښځو سردار بللې ده. د اسلام د دغه قدرمنې مېرمن یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د رحلت د کلیزې په مناسبت د تسلیت په ویلو سره د دغه قدرمنې له ویناو څخه یوه لنډه نقلوو چې فرمایي: ستاسو له دنیا څخه مې درې څیزونه خوښ دی، د قرآن مجید د تلاوت، د پاک خدای د رسول مبارک څیرې ته کتل، او د خدای په لاره کې انفاق. یو زر درې سوه درې اویا کاله پخوا د 2 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې په 14 نیټه له اموي لښکر سره په جنګ کې د اسلام یو میړانه سردار ابراهیم بن مالک اشتر ووژل شو. هغه د حضرت امام علی علیه السلام د پوځ ستر سپر سالار او صحابي وو. ابراهیم چې په ځوانۍ کې په صفین جنګ کې د خپل پلار په څنګ کې د ماویه لښکر په وړاندې میړانتیا او زړورتوب وښوده، خو د هغه د زلیدو د اوج نقطه په 16 هجري قمري کال کې په کوفه کې د مختار ثقفي د پاتسون په بهیر کې و. دغه پاتسون د 16 هجري قمري کال د کربلا په پیښه کې د حضرت امام علي عليه السلام او د هغه د ملګرو د وینې د بدل اخیستلو لپاره رامسته شو. ابراهیم بن مالک اشتر د مختار ثقفي د پاتسون په بهیر کې یو مهم رول درلود، او لبریالیتوب وروسته د عراق په شمال کې موصل او د هغه شاوخوا سیمې ونیولې، خو څه موده وروسته مصعب بن زبیر کوفه ونیوله، او د مختار له وژلو وروسته یې له ابراهیم بن مالک وغوښتل له هغه سره بیعت وکړي. ابراهیم چې خپل ځان یې د بني امیه حکومت لخوا په خطر کې لیده، دغه بیعت ومانه، خو د عبدالملک بن مروان له لښکر سره په جنګ کې د خپل یوه قومندان لخوا د خیانت په وجه ووژل شو.
بے نقابہ امریکہ،
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنه عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د بینقاب امریکا یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو په سر کې هم درته یوه خلاصه وړاندې کوو. د امریکا په سلو کې یوازې 1% خلک د خپل هیواد د سیاسي سیستم راضي دي. د انتخاباتي کمپاینونو له ګرموالي سره په یو وخت په امریکا کې د تاوتریخوالي او افراطیت زیاتوالی او پر جاپان څلور سوه توماک توغندي پلورلو لپاره د امریکا پریکړه د تیرې اونۍ لا مهمو پیښو.
په امریکا کې د یوې نوې نظر غوښتنې پایلې ښیي چې د دغه هیواد یوازې 1% رای ورکوونکي د خپل سیاسي نظام له حالت راضي دي او پاتې نورې په بېلابېلو برخو کې د دغه نظام سخت منتقدین ګڼل کیږي. د امریکا یوازې 1% خلک د خپل هیواد سیاسي نظام ډیر ښه ګڼي، په داسې حال کې چې 33% یې د خپل هیواد سیاسي نظام ناکام ګڼي او 20% د منلو وړ نظام ګڼي. که څه هم د امریکا د 2024 میلادي کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته لا یو کال هم پاتې دی، په عین حال کې د نظر پوښتنې وروستۍ پایلې دا ښیي چې د امریکا اکثریت رای ورکوونکي لا د مخه د 2024 په ټاکنو کې د جو بایډن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ د بیا سیالۍ په اړه اندېښمن دي. د دې ټول پوښتنې په ترڅ کې له رایه ورکوونکو غوښتل شوي چې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل احساسات څرګند کړي. ویره، بې ثباتي، ناامیدي، بدبینۍ او د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د لیوالتیا او ولبلې نشتوالی هغه څه دي چې په دې سروې کې د ګډون کوونکو لخوا په ټاکنو کې د اصلي رایه ورکوونکو په توګه یاد شوي دي. دا مسله په کومې پرګنې پورې اړه نه لري او د دواړو لورو رایه ورکوونکي پکې شامل دي. د دې سروې د پایلو په اساس کارپوهانو ویلي چې رایه ورکوونکي د 2024 میلادي کال امریکایي ټاکنو ته انتظار نه کوي او ډیری یې د دواړو ولسمشرانو د ډراماتیک او ډارونکي کړنو اغیزمن شوي. د سروې له مخې 90% رای ورکوونکو ویلي چې دوی په بایډن بیا د ولسمشرۍ لپاره غوره کړي، په داسې حال کې چې د ټرمپ د ملاتړو شمیر یوازې 9% و چې په ورته وخت کې نورو 22 ویلي و چې دوی به بل څوک غوره کړي او 1% به رای ورکوونکي ویلي و چې رای ورنه کړي. په همدې حال کې شاوخوا 8% د ټاکنو د نوماندو په ټاکلو کې زړه نازړه دي. په ټول کې د دواړو ګوندونو رای ورکوونکي د حکومت په پریکړو په ځانګړې توګه د کډوالۍ، د ټوپک تاوتریخوالۍ او اقتصاد او کلتوري ډګر کې بې باوري دي. په دې منظومان کې که څه هم ډیر ډیموکراټان د اقلیم د بدلون بحران او د ټوپک تاوتریخوالۍ په اړه اندېښمن دي، جمهوري غوښتونکي د کډوالۍ او اقتصاد پورې اړوند مسلو په اړه ډیر اندېښمن دي.
عزیزانو، په امریکا کې د ټاکنیزو کمپاینونو د فعالیت لا زیاتېدا سره په یو وخت کارپوهان په سیاسي انګیزو سره د تاوتریخوالۍ او افراطیت د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکوي. ABC نیوز د امریکا د کانګرس د پخوانی مشر میرمن نانسی پلوسی پر خاوند د پاول پلوسی د یو سړي د برید په یادولو سره د داسیسي د تیوري د رامسته کېدو او خبرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. خو کارپوهان په دې باور دي چې د 2024 ولسمشریزو ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بیا ظهور د پیزا ګیټ کیوانان او سټاپ د سټیل د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د درغلیو تورونه په څیر تیوري چې د ټرمپ دښمنان شیطانی کوي رامنځته کیږي او خپرېږي. په دې اړه د بهرنیو اړیکو د شورا څېړونکي جیکب ویر وویل چې د توطیې تیوری او خورا خوشنوونکي او ډېرې درز اچوونکي ایډیالوژي نور جلا نه دي او اوس په پراخه کچه د امریکا په ټولنه کې نفوذ کوي. په ورته وخت کې دا ویل کېږي چې ټرمپ هغو پلیټ فارمونو کې چې خپل شتون چې کیوانان یې تبلیغي د موجودو معلوماتو له مخې د جنوري د شپږمې نیټې په لاریون کې چې د امریکا د کانګرس په ودانۍ برید وکړ، ګڼ شمېر بلواګر مخکې له دې چې د ټرمپ لخوا په اعلان شوي لاریون کې د ګډون لپاره واشنگټن ته ولاړ شي، په همدې ورځ دا کیوانان د نظریې له پلویانو سره یوځای شوي وو. خو کیوانان یوازینی منل شوي تیوری نه ده چې د ټرمپ پلوی ده، او تر دې مخکې د پیزا ګیټ په نوم یوه بله تیوری هم مطرح شوې وه. هغه نظریه چې پر بنسټ یې هغه د ډیموکراتیک ګوند ځینې مشهور شخصیتونه د ماشومانو د جنسي قاچاق شبکې په چلولو تورنوي. د پیزا ګیټ نظریې ملاتړي په دې باور دي چې ډیموکراټان دا شبکه په واشنگټن کې د پیزا د پلورنځي په حوزه کې پرمخ وړي. د امریکایي خبری شبکې د مقالې په یوه بله برخه کې ویلي چې ټرمپ د 2024 کال په ټاکنیز کمپاین کې د خپلو دښمنانو پر ضد د غچ اخیستنې پر 44 خپل بیانونه زیات کړي دي. هغه حتی په دې ورستیو کې په پال پلوسی باندې د کیوانا نظریې د یوه ملاتړي لخوا د برید په اړه په ټوکه هم ورکړه، او د امریکا د لوی درستیزانو د پخواني مشر مارک میلی د اعدام غوښتنه وکړه. د فدرالي پولیسو د راپورټ له مخې ګواښونه د قانون جوړونکو او د ټاکنو د مامورینو پر ضد خورا زیات شوي. هغه مسله چې د شانونکو په وینا په امریکا کې د سیاسي ویش لامل شوې ده.
د افراطیت د حوزې د کارپوهانو په وینا د غلطو متعصبانه او زیانمنو افکارو اصلي جریان په راډیو، ټلویزیونی خپرونو او ټولنیزو رسنیو کې ډېر شوی. جی کی پی آر د خپلو خبرو په یوه بل برخه کې په همدې مسلې په ټینګار سره وویل د هغو کلونو ښکاره ځانګړنه چې په امریکا کې انتخاب کیږي تاوتریخوالی، که دا تاوتریخوالی د یوه نوماند په غبرګون کې د نفرت او یا د رایو د شمیرلو او د نامناسب نوماند د بریا په پایله کې رامنځته شوی دی. په هر صورت موږ باید په 2024 کال کې د ورته پیښو بشپړه تمه ولرو. د کارپوهانو په وینا د راتلونکي کال ټاکنه د ټرمپ راستنېدل او همدارنګه په محکمه کې د هغه قانوني مبارزه به د هغه سیاسي بیانات زیات کړي او د افراطیانو د تاوتریخوالي زیاتولو ته لمن وهلی شي. براین هیوز د پولاریزیشن یا قطب جوړونې او د بنسټپالنې د څېړنې انسټیټیوټ غړی هم وویل ډونالډ ټرمپ پرته له دې چې په ښکاره ډول ووایي په ښکاره توګه د تاوتریخوالی په تصویب کې مهارت لري. له همدې امله کارپوهان ټینګار کوي چې له احتمالي تاوتریخوالی سره د مبارزې لپاره باید امریکایي چارواکي هڅه وکړي د امکان تر حد سیاسي بیانات محدود او کم کړي او د هغو کسانو په اړه زیر ووسی چې له افراطیت او له افراطی ډلو سره د یو ځای کېدو وړتیا لري.
د امریکا د مسلمانانو غوسه به د دغه هیواد په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د اوسني ولسمشر جو بایډن لمن ونیسي او د هغه د بریا چانس په کم کړي. د غزې په تړانګې په حمله کې لاسیونس رژیم د بایډن د حکومت د بشپړ ملاتړ او د اوربند لا ټینګېدو سره د مخالفت له امله په امریکا کې د میشتو عربو او مسلمانانو غوسه ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه موضوع د دغې غوسې د اغېزو په هکله پوښتنې راپیدا کوي. په ځانګړې توګه له هغه وخته چې د میشیګان په څیر په حساسو ایالتونو کې زیات شمېر مسلمانان را ورکوونکي ژوند کوي. په همدې تړاو مسلمانانو د نومبر په 9 نیټه د میشیګان په ډیټرایټ ښار کې یوه مظاهره وکړه او اعلان وکړ چې د فلسطین د خلکو د قتل عام د ملاتړ په خاطر په انتخاباتو کې بایډن ته په راتلونکو ټاکنو کې رای ورنکړي. دوی د ابندن بایدن په نوم کمپاین هم پیل کړ. دا په داسې حال کې چې د امریکا اکثره مسلمانان د ډیموکراتیک ګوند کاندید ته رایا ورکوي. دغه مظاهره د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې د فلسطین په ملاتړ او لسونس رژیم د امریکا د ملاتړ په خلاف له پراخو مظاهرو وروسته وشوه چې په امریکا کې بایدن ته د عربي لږکیو او مسلمانانو یو څرګند پیغام هم حسابېږي. مظاهرچیانو بایدن د فلسطین د ولس د قتل عام ملاتړی ګڼلی او په ډیټرایټ کې په یوه مظاهره کې دا شعار هم کارولی و چې بایدن پټ نشي، ستا جرم قتل عام دی. بایدن د میشیګان ایالت په تیرو ټاکنو کې چې پکې ډیر مسلمانان اوسیږي د 1450 رایو په توپیر سره انتخابات ګټلي او دی رایو د په بریا کې بیا مهم رول هم لوبولی دی. په ځانګړي توګه په دغه ایالت کې شاوخوا 200,000 مسلمان رای ورکوونکي او د ختیځې مدیترانې او شمالي افریقا 300,000 رای ورکوونکي ژوند کوي. په ټولیزه توګه 76% مسلمانانو د 2020 کال په انتخاباتو کې بایدن ته او 15% بیا ډونلډ ټرمپ ته رایا ورکړي. دا خو په هغو حوزو کې چې عربان دي بایدن اکثریت درلود، شاوخوا 70% رایې ګټلې وې.
د امریکا دفاع وزارت یعنی پینټاګون د نومبر په 18 نیټه په یو بیانیه کې اعلان وکړ چې امریکا نیت لري چې پر جاپان د 2.15 میلیارد ډالرو په ارزښت 400 توماهاک کروز توغندي وپلوري. په خبر پانه کې راغلي چې پر جاپان د توماهاک توغندیو د پلورلو د تړون له مخې به امریکا توکیو ته د 14 توغندیو د کنټرول سیستم پرزې د پرسونل روزنه او تخنیکی مراقبت په ګډون اضافي توکي هم ورکړي. توکیو له دې مخکې له امریکا د 400 توماهاوک کروس توغندیو د اخیستلو نیت اعلان کړی و چې د احتمالي بریدونو په وړاندې د مقابلې توان زیات کړي. همداراز د جاپان د دفاع وزارت هم مخکې اعلان کړی و چې د بیړۍ ضد توغندیو یو نوې نسخه ځای پر ځای کړي. د دې هواد په شاوخوا کې د مخ په زیاتېدونکې جدي امنیتي چاپیریال ته په پام سره ځکني دفاعي ځواک په چټکتیا سره تعقیب کړ او دغه توغندي له ټاکلې نیټې مخکې په فعالیت پیل کړل. د 12 ډوله توغندي لمځکې څخه تر کشتۍ پورې ویشتل شوی توغندي د جاپان په کور دننه جوړ شوی لارښود توغندي دی. د جاپان د دفاع وزارت دغه توغندي په کورنۍ ډول لوړ شوی تر څو وجد واټن ونیسي او تمکیږي چې د دښمن د توغندیو د توغولو ځایونو په وړاندې د بریدونو په څیر په عملیاتو کې د هیواد د ځوابي بریدونو وړتیا لوړ کړي. د نړیوالو چارو کارپو لی سووان هی وایي چې د ختیځې آسیا په سیمه کې د امریکا موخه د امنیتي کړکیچونو غوړول او د وسلو پرولر دي. امریکا هڅه کوي چې په سیمه کې خپل پوځي شتون له چین سره د فوبیا په وسیله ثابت کړي. له بلې خوا د شمالي کوریا فوبیا او له بلې خوا هڅه کوي د خپلو وسلو د صنعت لپاره بازار پیدا کړي. ټوکیو هڅه کوي خپل توغندي ځواک پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې دي چې د جاپان عامه افکار د دغه هیواد د ملیشو هرکلی نه کوي، ځکه چې په تاریخي پړاو کې جاپان تل یو یرغلګر پاتې شوی او د چین او جنوبي کوریا په شمول د سیمې عامه افکار په فتواتو کې د جاپاني پوځ چلند په کلکه غندي او د جاپان له حکومت څخه رسمي بخښنه غواړي. په ورته وخت کې د جاپان حکومت د احتمالي بریدونو په وړاندې د مقابلې ځواک د زیاتولو په موخه له امریکا د 400 توماهاوک کروس توغندیو د رانیولو نیت اعلان کړی. که چیرې په سیمه کې د امریکا د متحده په توګه د جاپان چلند یوازې د وسلو سیالۍ ته وده ورکړي، په ځانګړي توګه له هغه وخته چې د جاپان د دفاع وزارت مخکې اعلان وکړ چې د دې هیواد په شاوخوا کې د مخ په زیاتېدونکې جدي امنیتي چاپیریال ته په پام سره د خپل مځکني ځواک د کشتۍ ضد توغندیو پرمختللي نسخه په چټکۍ سره ځای پر ځای کړي او دا توغندي له ټاکل شوي وخت د مخه په عملیاتو کې ځای پر ځای کړي دي.
ایزانو دا بینقاب امریکا دا دی اونے پروگرام وقت دل تا پای ترسی گی تر بل پروگرام پا مہربان خدای سپارو
خدای مو مل شا.
فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله. گرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پرزوینه و منې عزیزانو او سمزه فاطمی لخپل محترم همکار
اته الله خوګرنی
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې فلسطین د اسلامي امت د لومړی مسلې ترنوان لاندې خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په دغه برخه کې به د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم ځینې جنایات څېړل کیږي، نو هیله کوو چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
د فلسطین نیواک او د هغه د ولسونو وژنی او نیواک د سوهینستانو له لوري نه یوازې د 1948 کال د یوم النکبه پورې نه محدود کیږي، بلکې د فلسطینانو په وینا النکبه مستمره ده، یعنی دوامدار نیواک او ظلم چې د سوهینستانو له لوري د خارګوټو د جوړونو او د فلسطینانو د کورونو په ورانولو سره دوام موندلی دی او سوهینستانو د نړیوالو ټولنو او عربي او اسلامي هیوادونو د چوپتیا په کی د فلسطینانو وژنې ته دوام ورکوي. په تیرو خبرونو کې مو د سوهینستانو له لوري د فلسطینانو د بیرحمانه وژنې د بیلګې په څیر دیر یاسین، خان یونس، التن تورا، الدوا یامیا، کفر قاسم، صبرا او شتیلال عام وژنو یادونه وکړه. نن به هم د دغه جنایتونو یو نیم نور موارد ته سره شریک کړو.
د 1948 د اپریل د میاشتې په 11مه نیټه د لبنان او د صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند تړون وشو، خو له دغه تړونه درې ورځې لا تیرې شوې نه وې چې صهیونیستي رژیم په ښکاره توګه د لبنان په جنوبي سیمو باندې یرغل پیل کړ. څو ورځې وروسته شیمون پریز د لبنان په قانا کلی باندې د برید امر وکړ او صهیونیستانو دغه کلی کې ټول عام ولس له منځه یووړ. صهیونیستانو ویلي وه چې دا کار یې د حزب الله د پلو لپاره ترسره کړی، خو وروسته معلومه شوه چې شیمون پریز د دې لپاره د لبنان یو پوره کلی د خلکو د وژلې امر ورکړی و چې په ټاکنو کې ورڅخه تبلیغاتي استفاده وکړي او د خپلو سیالانو څخه ځان زیات سخت دریزه او د مسلمانانو دښمن وخی څو رایه ترلاسه کړي. دغه رژیم د اپریل د 11مې نیټې د اوربند له تړونو وروسته په لبنان باندې د خپل یرغل پر مهال چې 14 ورځې دوام وکړه له هوا، سمندر او ځکه للارې په لبنان کې په عام ولسونو بریدونه وکړ او د لبنان په پلازمینه بیروت جنوبي سیمه بقا او جبل باندې په خوشحالي یا کلستور بمونو سره بمباری وکړي. د غش پاړس ورزنی یرغل په مده کې صهیونیست رژیم د لبنان په 1950 کلیو او خارونو باندې بمباری وکړي. په دغه جنایاتو کې یو نه هیریدونکی جنایت د لبنان په قانا کې د صهیونیستانو له لوري ترسره شو. قانا د لبنان په جنوب کې یو کلی دی چې په هغه وخت کې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو قرار پکې و. د قانا خلکو د اسرائیل د رژیم د بریدونو له بیرې د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو دغه قرارګاه ته پناه وړې وه، لیکن د 1948 میلادي کال د اپریل په 13مه د غرمې په 2 بجو باندې صهیونیستي رژیم په دغه قرارګاه باندې بریدونه پیل کړ او په توپونو یې وبښتل. د قرارګا کې د شوز او ماشومانو په 800 کسه کلیوال پناه اخیسته و. بریدونه تر شپې پورې دوام درلوده او وروسته معلومه شو چې په دغو بریدونو کې 200 زیات کسان شهیدان شوي او جسدونه ټوټې ټوټې شوي دي او 100 کسان هم ژوبل شوي و. سیهونستانو لا هم د دغو بیګونه او خلکو د بینو په تویولو ماړه نشول او بیا یې خپل پوځیان واستول څو په امبولانسونو باندې هم ډزې وکړي او د ټپیانو د لېږدولو مخنیوي وکړي. هغه وخت کې د انګلیس انډیپندنت په قانا باندې د سیهونستانو د برید په اکله په خپل راپور کې ولیکل په دغه برید کې کارول شوي توپونه د امریکا جوړ و.
دوستانو د قانا په کلی کې د عامو خلکو وژل د سهونست رژیم او د هغه د لومړي وزیر شیمون فرز لپاره په یوه لویه رسوایي باندې بدله شوه او په نړۍ کې د سهونستیانو په د عامو افکارو د راپارېدلو لامل شوه. په دې خاطر سهونست رژیم د عامو افکارو تر فشار لاندې په لبنان باندې د خپل یرغل بندولو ته مجبور شو. سهونست رژیم په دروغو اعلان وکړ چې توغندی په غیر عمدي توګه او د تیروتن له امله په قانا کې لګیدلی دی. خو د ملګرو ملت نو راپور ویل چې د سهونست رژیم په پلان شو توګه په خانه کې عام خلک وژلې دي سره لدې چې امریکا د امنیت په شورا کې د سهونستیانو په ضد د پریکړه لیک د تصویبولو مخنیوی وکړ. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بیا د سهونست رژیم د جنایت په غندنې سره اسرائیل رژیم د غرامت په ورکولو محکوم کړ. لکن اسرائیل رژیم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پریکړې ته غاړه کې نه خوده او قربانانو ته د غرامت له ورکولو ډډه وکړه.
د سهونست رژیم سخت زړه توپ په وژړه او ترور کې ماشوم شزه او لوی نه پیژني او د دې رژیم ځواکونه د مسلمانانو حتی د نوزیژ ماشومانو په وژلو کې شک نه کوي. یوه له دغو بیرحمانه جنایاتو څخه هغه پیښه ده چې انزور په لسګونو ځلې په نړیوالو رسنیو کې خپور شو او د نړیوالو زړونه یې ولړزول. د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 10مه نیټه په غزه کې د فلسطینیانو له لوري لاریون شوی و. په دې زمان کې یو 12 کلن ماشوم ل خپل پلار سره د گاډو په بازار کې راتېرېدل او کورته روان و. ماشوم چې محمد نومیدر ل ویر نه د خپل پلار شاته پټ شوی وو. هغه د البریج په مهاجر کیم کې اوسېدل. پلار یې د گاډي د اخیستلو اراده درلوده او محمد ډیر خوشاله وو. خو د هغه هیلي د اسرایلی پولیسو د غزمې پر اتک سره په وینو ککړ شوې. اسرایلی پولیسو کله چې محمد او دغه پلار ولیده نو ډزې پرې وکړې. هغوی د یوه کانګریټي خښتې شاته پناه واخیسته خو سیهونستي پولیسو ډزو ته دوام ورکړ.
دوستانو د گاډي د اخیستلو خوشحالي په ویر او وحشت باندې بدله شو. د محمد پلار جمال چې په دغه وخت کې د وی خښت شاته پناه اخیستی و د ځان په غم کې نه و او کوخه کوي چې د خپل معصوم ماشوم ساتنه وکړي او د دې کار لپاره ځان په محمد د پاس اچولې و. مرمه یو په بل پسې راتلی او د پلار په بدن لګیدلې. جمال که هم ټپي خو لا هم شهید شوی نه و نو لاس یې اوچت کړ او له سهونستانو څخه غوښتنه وکړه چې ډزې بندې کړي ځکه چې ماشوم ورسره دی. خو سهونستانو ډزو ته دوام ورکولو خو تر دې چې یو مرمۍ د ماشوم په زنګون کې ونښته. پلار یې خپل ماشوم محمد ته وویل زویه مه وېرېږه هر څه به سم شي امبولانس راځي له دې ځایه مو باسي. خو محمد که څه هم ماشوم و ګواکې زړورتیا او ایمان یې له فلسطین څخه په میراث کې وړی و. پلار ته یې د ډاډیانې ورکولو کوښښ کاوه او ویل یې پلاره زه خو هېڅ نه بیریږم زه هیڅ غم کولی شم د ځان په فکر کې ووسه.
جمال ژوبل شوی وو خو لا ژوندی دی. دغه وخت سیهونستانو وښکې بېهوونکی ګیس کاروي. جمال نور بېهوشه کېږي، خو کله چې بېرته سترګې خلاصوي ویني چې زوی یې محمد په غېږ کې سوری سوری شوی او شهید شوی دی. دا ټول صحنې د فرانسې د دوهم ټلویزیوني چینل له لورې ضبط شوی وو چې بیا وروسته خپور شو. په دې توګه محمد الدره د فلسطین د مظلومیت او د سیهونستانو د وحشت په یوه بېلګه باندې بدل شو.
خوږ دوستانو، اوسنی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
تاسو په متعال خدای سپارو.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Oh! Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.